پاکستان په تیر دوه کلونو کې افغانستان ته د توکو او خدماتو په صادراتو کې نوښتې څلوېخ سلنه زیاتوالی راوستی دی. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې په تیر دوه کلونو کې پاکستان د نږدې 800 میلیون ډالرو په ارزښت توکي او خدماتونه افغانستان ته صادر کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هر کال 8% صادرات د پاکستان له لوري افغانستان ته لوړ شوي دي. بل لور ته له افغانستانه پاکستان ته په وارداتو کې هم زیاتوالی راغلی. د شمیرو له مخې په تیر یو کال کې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو ارزښت له څه باندې 12 میلیونو څخه نږدې 6 میلیونو ډالرو ته رسیدلی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني لوري پریکړه وکړه چې دواړو خواوو ته د میوو او سبزیجاتو په ګډون په یو شمېر توکو تعرفې راټیټې کړي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدون عزیزی په کابل کې د قرغزستان سفیر تور داکن سیدکوف سره کتلې دي. د دغه وزارت له لوري پرون چهارشنبه په خبره شوې لمبه کې راغلي دواړو خواوو د قرغزستان فورم کې د ګډون په موخه د پلاوي په سفر له قرغزي چارواکو سره د سوداګریزو او ترانزیت اړیکو پر پراختیا او د افغانستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د درې جانبه تړون د لاسلیک په اړه خبرې اترې کړې دي. سیدکوف په دې لیدنه کې تاکید کړی چې قرغزي سوداګر غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. قرغزستان یو له هغو هیوادونو دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا زیاته شوې ده. که څه هم د هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه ورسره نږدې اړیکې پالي. د پاکستان له زندانونو 1300 افغان کډوال له خوشې شوې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیک د امیر بخ جمال پرون چهارشنبه کورنیو رسنیو ته ویلي د کډوال په پنجاب او اسلام آباد کې لانیول او زندان کې د وروسته دوی ته سپارل شوې دي. هغه وړاندې ویلي دغو کسانو له دوو تر نهو ورځو د بند موده تیره کړې ده. د بخ جمال په خبره راخوشې شوي کسان د ننګرهار، لغمان، بامیانو، کونړ، کندهار، غزنی، بدخشان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي وو چې خپل اصلي مینو ته ستنه کړې شوې دي. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د افغان کډوالو نیول او زندان کېدو ته زور ورکړی چې تېره میاشتې د حکومت کابینې په دې هېواد کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده تمدید نه کړه. پاکستان په روان کال کې نږدې 190,000 افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته اخراج کړي دي. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوځ لخوا په پیل شوو عملیاتو کې درې ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د صدر رډیو مشال برخې ته د نوم نخودلو په شرط ویلي پوز په باجوړ کې په شدید توګه عملیات روان کړي او پر سړکونو یې هر ځای تلاشي پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د عوامي نېشنل ګوند د عملیات غندلې او د درېدو غوښتنه کړې ده. د عملیات چوړ مورز د پاکستان د پوز لخوا په سیمه کې د دوی پټکو د ترهګرو د لمنځوړو په مخه پیل شوې د خلکو پراخ برګونونه یې پارولې دي. د دې عملیاتو پر ضد روس هغې د باجوړ په ممندو کې پراخ لاریونونه پیل شول چې د پوز په ډزو کې د ووم ټولګي زده کوونکي ووژل شو. د پاکستان د پوز د عملیاتو له کبله په سیمه کې په زرهاو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي. او د کرکټ د شپږیزي د لسم پړاو وروستۍ لوبنن سهار 10 بجې د مونهنګانو او مسینک لوبډل ترمنځ پیلېږي. په مسینک لوبډل کې وتلی ستوری رحمن الله ګرباز او په مونهنګانو لوبډل کې وتلی ستوری عظمت الله مرزای نن دی بل پر وړاندې لوبېږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای چې افغانستان د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ ته واتې. د خزو د حقونو فعالان هم ورته څرګندونه لري او وای چې په افغانستان کې اوس د خزو د حقونو د عملاتړ لپاره په کافي اندازه سازمانونه فعالیت نه کوي.
د خزو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو ترن سیوی یای فعالیتونه ډېر محدود سوي دي.
پرون د جولای 1 د انساني قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ وه، خو ډېر افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي چې د انساني قاچاق وړونکو سره مخ کېږي. د دوی تجربې له دغو سفرونو څه دي؟
که ورسېږي خطر خو که ونه رسېږي نو داسې یو ضربې به درته ورسېږي تر څو
په دې سربېره د برسرو ورشو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو رسنیزو فعالانو نیول، ګواښل او پرې محدودیتونه د هیواد په کچه د رسنیو خپلواکي له جدي ګواښ سره مخ کړي. دا چې ولې او څنګه وړاندې په راپور کې راسره جزئیات واوري. له دې سربېره که وخت پات شو نور مطالب به هم را واخلو ملتیا مغواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفري د سيالي مو په تخنیکی چارو کې را سره تیار روان دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په دې وروستي کې د خبريالانو او رسنیزو فعالانو نیول، ګواښل او پرې محدودیتونه د هیواد په کچه د رسنیو د خپلواکو فعالیتونو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. د سازمان پرون په ویلامیه کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې چې نیول شوي خبريالان او رسنیز فعالان ژر تر ژره خوشې او د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه هم لري کړي. د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد وایي د رسنیو فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو مسلکه اصول پر بنسټ ترسره شي. نور تفصيل سنکا کرناورو.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا AMSO د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د خبريالانو او رسنیزو فعالانو روستنیول، ورته ګواښونه او پرې د محدودیتونو لګول په دې هیواد کې د رسنیو د خپلواکو فعالیتونو وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په دیشمه په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیره یوه میاشت کې د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خوشینونکي کړنې ترسره شوې دي. اعلامیه وایي رسنیز فعالان نوید احمد اصغری او مشتاق احمد حلیمی د بهرنیو سیریالونو د شپاړې او دوبلې په تور نیول شوې دي او تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه کوم معلومات نشته. خدای چې کله او چیرې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دغه شان یو شمېر خبريالان په کابل، لوګر او خوست ولایتونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان دا چلند د بشري حقونو، ملي او نړیوالو تعهداتو او د بیان د ازادۍ خلاف بللی دی. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې رسنۍ د ټولنې غړېدلې سترګې دي او پر دوی سانسور او فشار د خلکو د اساسي حقونو له پامه غورځول دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له طالبانو غوښتي چې ټول نیول شوي خبريالان له کوم قید او شرط پرته خوشې کړي، خبريالانو ته د خوندي او خپلواک رسنیز فعالیت زمینه برابره کړي، د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي او د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه هم ختم کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د رسنیو فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ وي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د جولای په دیشمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مجاهد په کابل کې د مطبوعاتي مبارزې، تګلارې او ډیپلوماسۍ په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د رسنیزې تګلارې، تعامل او بهرني سیاست اساسي ټکي بیان کړي او رسنۍ زغم، سیاسي درک او ملي یووالي ته رابللي او ټینګار یې کړی چې له احساساتي چلند باید ډډه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي د طالبانو لخوا پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. په بلخ ولایت کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
سانسور دومره زیات شوی چې پرته له دې چې د طالبانو خبرې خپرې شي بل خبره نشته. خلک نور خپل غږ نشي پورته کولی، حقایق نه افشا کیږي، ټول لارښوونې د دوی لخوا راځي. امر بالمعروف استخبارات یا پولیس باید له رسنیو سره وي او وګرځي تر څو څوک د دوی خلاف څه ونه وایي. ټول رسنۍ د دوی تر واک لاندې دي. ان په هغو ځایونو کې چې چاودنې او انتحاري بریدونه کیږي هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې تصویر واخلي.
که څه هم د طالبان حکومت مخکې ویلي و چې خبریالان د دوی د دندو له امله نه دي نیول شوي، خو ورځ مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و چې په تېرو درې اونیو کې لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان په کابل او یو بل ولایت کې نیول شوي دي. په دې اړه د دې مرکز په اعلامیه کې ویل شوي و چې دا نیونې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا ترسره شوي دي او په نیول شویو دا تورونه لګول شوي چې نجونو لپاره ورکشاپونه جوړ کړي، له بهرنیو رسنیو سره یې تخنیکي همکاري کړې او غربي سیریالونه یې ژباړلي دي. دغه مرکز د دغو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا یې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی و. دغه شان دا نیونې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت لپاره جدي ګواښ بللی و او زیاته کړې وه چې دا مهال لږ تر لږه 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي.
د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه وایي چې افغانستان د خوځو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ یو هیواد دی. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په د هیواد کې واکمنو طالبانو پر خوځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. یو شمېر میرمنې او د خوځو د حقونو فعالانې هم وایي په تیرو 4 کلونو کې افغانو میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر خزو لګول شوی بیلابل محدودیتونه ورست تر بل پراخي کې د ملګرو ملتونو د خزو څانګي یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو په برخه کې لسخت او بحرانونو سره مخ هغه هواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورست تر بل سختيږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه‌شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغه ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو 4 کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پیش از 3 کې زنانو د خپل
لږه کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو دغه کار نفس د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
ټولنیز مواجه سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان مېرمنو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشټوالي سره مخ دی، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د ښځو د حقونو بل فعال ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
سلو کله کیږي چې د غډل یعنی طالبانو خزي په خپل کورونو کې زندانی کړی دي او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. جبري کډوالي، فقر او بیکاری زیات شوی او زندانونه له بیګونه انسانانو ډک شوی دي. او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د به حجابې په پلمه خزي او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري وړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې ل 2021 کال رئیس وخت تر رسیدو وروسته د غنو نورو محدودیتونو په شمول دوی لشپګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غرازي دوی په ډېرې دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول هم راګرځولې دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه څه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي؟ دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
پرون د جولای 10 د انساني قشاق وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه، خو هغه افغان ځوانان چې اروپایي هیوادونو ته د تک په موخه په غیر قانوني لارو تک ته زړه کړی د کوم ډول ستونزو او انساني قشاق سره مخ شوی دی. تفصیلي د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
فکر وګو کې قشاق برا انسانو را مثلي
دا د انساني قشاق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړې او د امنیت ستونزو او ګواښونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نو موري وايي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. داسې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون له بیلابیلو لارو څخه په ګټنې اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وایي
ډېرې سختې ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی و، په یوه پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړم.
دی وایي د و میاشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې و او وروسته د مدیترانې د اوبو له لارې افریقایي هیوادونو بیا اروپا ته ورسید، خو په خبرې ډېرې ملګروي په دې سختو لارو کې ژوند له لاسه ورکړي.
ډېره سخته ده، نه د بهر له لارې او نه هم د ترکیې له لارې امکان لري. اصلا په دې لاره تګ له مرګ سره لوبې دي. انسان داسې کېږي لکه چې غوښه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي، که څه هم د رسیدو چانس یې ډېر کم وي او بیا هلته د ډیپورت کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډېر زیات وي.
نوموړی وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درویش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شوی، په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری لامل هڅه وکړه چې د قاچاق پرو په مرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالی نه شو، بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړی د ځوانانو لپاره ورته پیغام لري.
همداسې ده لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي، که ورسېږي ښه تر ښه او که ونه رسېږي نو داسې یو ضرر به درته ورسېږي تر څو ته ونشي کولای چې خپل ژوند بیا مخکې یوسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګري خپل د پښو درې ګوتې له لاسه ورکړي او اوس مایوبه دی او نشي کولای په لاره باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې د چهارشنبه د جولای 1 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق وړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزي ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق وړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کیږي. پرون د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکاری او بېوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالي زیاته شوې چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR د جولای په 15 په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالي زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2024 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 20% چې افغان اتباعو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هېواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې رسنۍ او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی او په اوسنی وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي، خو دې سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شویو قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولی. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلو سره د قانون خلا موجوده ده. د انسان د قاچاق د دغه جرایم په اړه باندې مشخص قوانین وجود نه لري. بنا ان نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخص میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساعد بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د وسنی وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي، او د اول ځل لپاره یو کال زندان، د دوهم ځل لپاره دوه کاله زندان، او د دریم ځل لپاره د درې کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاق ونیسي او کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې ستونزې ته د رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شوه. انساني قاچاق یو منظم جرم دی، استفاده پای ته ورسوي. د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سکنه شعار دی. دا شعار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو پر رول او د قاچاقبرانو د شبکو په منځوړلو ټینګار کوي. د غراس دا شعار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقونو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
یو تازه څېړنه ښیي چې د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي مسخه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کیږي. دا ناروغي په نړۍ کې د مړینو وم لوی عامل بلل کیږي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په دې راپور کې.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړي دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډی یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي، او اټکل کیږي چې تر 2013 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیون او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي، او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي، او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
یو شمیر افغان ځوانان په ځانګړې توګه مسلکي کارګران وایي سره لدې چې په هیواد دننه او بهر د کلونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو دا کوي چې له افغانستان بهر د کارګرانو د لیکت بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو او د دولت لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه مطرح کړل چې افغانستان کې د بیکاری کچه اوج ته رسیدلې او که ورته کاري فرصتونه برابر نشي د ژوند کړاوونه به پرې لا اضافه او د خپلو کورنیو د سرپرستۍ لمسولیت به ونه شو اتلې.
سړی ټول ورځ چې وکی دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل، ټول اوس ماته راغاړي دي، اوس مجبور یو زه چې وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوېح کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا وکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ولس کسیزي کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده او په هیواد دننه کار موندلای نسی او له هیواد بهر د خبره بهر ته د مسلکی کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون لامل په تک توانیدلای نسی.
دوبی کې هم زه دوبی کې دو درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی. تختې تکلیفونه او بیخي داسې حالات و چې هره ورځ به دې کوشش کوم چې په $1,000 د $5,000 د خوس خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دا خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوانی د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږئ چې هغه خاورې سره بلد شوي دي هغه کارونه کولی شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو دي چا سره دي کار کړو تا دسې کړیو دسې دي کړیو خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دوایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچین غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي رادیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځنګړې توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو وسنه لري او په هیواد دننه ورته د په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافه وي کسان لا شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې بدنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاري زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د هیئت له لارې ښه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تابعیزي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي دې بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید تر څنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د دیکتاتور سره د کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې وکړو مغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یک شنبه په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې لمخې یاد هیواد په لمړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ د برېښنایي موټرو د مستریتوب شیدول بیشلو د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکاري په برخه کې کاریګر لیکي. د خبر پاڼې لمخې نوم لیکنه به د هیواد په بیلابیلو زونونو او ولایتونو کې د ځنګړو او ادرسونو لارې د روانې زمري میاستې په ومه نیټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بل خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علي رضا بیکتلي هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهر ایراني کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمينه برابر سي. د یادونې ده چې لدې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او په افغانستان کې دننه کڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا برخه لا کړکېچنه کیږي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فزان لري د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې لمر سره ملما دی د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک ملما ته خرغلاست وایو خپلواک سه په پیل کې بدارت وایي چې معمولا کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي.
سلامونه تاسو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده دا په دې جنجالونو منځ راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي د هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاریخوال ته د پایټکای کیدی او په یو مثبت شکل باندې اگر رهبری کی طبعا کورنۍ کې تاریخوال وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه به نه زی.
بله داخل من ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان مته دلته د ماشومان حق څومره تر په هولندي کېږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همې شي په مخ کې کېږي.
کورنۍ کې تاریخوال اصلي قرباني دي د ماشومان دي متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او په دو باندې بد تاثیر نکوي ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزنه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چی وینی هغه ماشومان دی. تحقیقات چې خودل د ماشومان د شپږ میاشتنی نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چیرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسی یا په چی غږ باندې خبرې وسی یا په بد الفاظ باندې خبرې وسی نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چیرته که تاوتریخوالی وسی د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دو باندې منفی اغیز لري د دوی په سلامت باندې د دوی رواني حالت باندې حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه د بای ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالي او د تروشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک سپ کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېره کوم جنجال د دوه په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقدې او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه بقاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یا د جامعې نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي، اصلي هم کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دومره ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغلته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې غټ شوی چې هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی، نو هغه ځکه چې د راضی ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بیرته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی شوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوی ته وضعیت معلوم شه چې نه، د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وضعي قوانینو داده ست تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کولای شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دود دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې، او دغه یو غلط عرف ده. په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکی خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
bale خپلواک صاحب کراسول مسلکی اړخ نه درته واضح کړي چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوي چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري، او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي، او هغه اساسی حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دانه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت داده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت داده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت داده چې سړی ټول کړنې او ورځ چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
bale کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیل ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پانتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل اهداف نشي ویلای، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اخته ای.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی، او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دو ته د جامعه نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري، او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د همغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده، او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ او ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلی بکګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده. دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه پرې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه پرې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلانی الکتا یا پلانی زویتا تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاته درکم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیای کور ته، جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور ونه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده. هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د عموی په پای قدم باندې قدم کېږدو. که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بال دې چې دو نظر واخیسته، که چېرته دو نظر واوسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي دا ده چې دغه کمې څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي. مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه ده په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده مور پلار کړنی دي. که مور پلار د بعد خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي څه شکل باندې حل کی. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپیر په واسطه باندې حل کی. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت وسی په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ وسی، یعنی اولادونه نه وسی، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغه ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښه خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري. ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده، دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلی تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تلی ده، شکاک بهي، هغوی به ډارن وي، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري. ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لرینو دی امبی اولادونه به مولری، نو وس د زغم نه کار واخلی، وس د خپل دغه اولادونه چې دی چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل دو په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، نو تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنۍ کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکي وارث خپلواک. درندستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه پرزه کی چی است الله مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Let me know. د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه